واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
درنو قدر من اردن کو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈی ودا ز مجاہد جواد یم نن دا جمعی ورس دا 2023 کال دا فبروری دی میاشتی ولا سمنیٹا دا په خیبر پختونخوا کې د ماستان لس په کابل کې نه نیمې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د غرمې 12 بجې دي. اوس هم د مهمو خبرونو سره ټکی اوري. د شمالي وزیرستان په میرالی کې په یو ځانمرګي برید کې درې پاکستانی سرتیري وژل شوي او اوه نور ژوبل شوي دي. په ترکیه او سوریه کې د ګولیا دوشنبه په ورځ په شوي خونړۍ زلزله کې د مړو شمیر له 24 نه زیات شوی او د ملبې لاندې د ژوندي پاتې کېدو هیلې کمې شوې دي. سپینواڼۍ پرون د جمعې په ورځ اعلان کړی چې ولسمشر جو بایډن به د روانې میاشتې په 16 نیټه د پولینډ سفر کوي او هلته به د پولینډ د ولسمشر دودا او نورو ختیځې اروپایي ائتلافیانو سره لیده کاته کوي. او اوس هم بشپړ خبرونه اورئ. درنو قدر من اردن کو لملتیا مومننه دا وایس اف امریکا دی وده ز مجاهد جوادیم نن د شنبه خالی ورس دا 2023 کال د فروری د میاشتې ول سمنټه ده. او سم رازو لمړنی مهم خبر ته چې د شمالي وزیرستان تحصیل میرالی سیمه کې د امنیتی ځواکونو په ګاډي ځان مرګ بریج شوی چې پکې درې پاکستانی سرتیري وژل شوی او اوه نور ژوبل شوی دي. د پاکستان پوز په دې اړه څه نه دی ویلي خو تحریک طالبان پاکستان یې پر غاړه اخیستی. پولیس دا ځان مرګ بریج تاییدوي او وایي دا پیښه د میرالی کجوري سیمه کې د امنیتي عسکرو چیک پوسټ سره شوې. د میرالی تانی چارواکو وویل نن ماښام یو ځان مرګ بریج کوي کې له چاودیدونکو توکو بهر یو رکشا د امنیتي عسکرو یو ګاډي سره جنګول یو لپیغې وروسته امنیتي سرتیرو ټوله سیمه په ګیره کې اخیستې او د لټون عملیات یې پیل کړي. په دې وروستیو کې په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د ځانمرګو بریدونو لړۍ یو وار بیا چټکه شوې ده او سږ کال پکې تر دې مهاله 4 ځانمرګي بریدونه شوي. د جنوري په 1 نیټه تر ټولو خونړې برید د پیښور د پولیس لاین په جماعت کې شوی و چې پکې د حکومتي شمیرو له مخې 4 کسان وژل شوي او له 200 زیات نور پکې ژوبل شوي و. د خبر پختونخوا په بانو سیمه کې سبا یعنی د اتوار یکشنبه په ورځ بیا د عمل لپاره د ولسی پاڅون غونډه کیږي او د سیمې خلک وایي د تیرې څه مودې نه د سخت ناامنۍ سره مخ دي او د امن غونډې د لارې ریاستي ادارو ته خپل پیغام رسول غواړي. د بانو سیمو یو اوسیدونکي امین جان وایس اف امریکا ډی وی ته وویل دا ولسی غونډه د بدامنۍ پر ضد چې پکې یوازې د امن غوښتنه کیږي. هغه وویل سبا سهار به د بانو پریس کلب مخې ته راغونډېږي او ریاست او ریاستي ادارو ته به د ناامنۍ پر ضد پیغام پزغر لرسوی. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین هم د پاتسون په غونډه کې د بانو په امن او وسایلو او د ټول پښتون وطن په امن د خبرو کول ویلي. د پاکستان د پنجاب صوبې د نانکانا ضلع پولیس وایي د قران شریف د سپکاوي په تور یو تن چې پولیسو نیولی قهرجن خلک بیا تاڼۍ ته ورختلي او تورن تنې د پولیسو نه تښتولی او په تشدد سره یې وژلی دی. د نانکانا ضلع د پولیسو ویاند وقاص احمد وایس اف امریکا ډیوی سره په خبرو کې وویل دا پیښه هم نن شوې ده ځکه په تورن کس او په قهرجنو کسانو تر اوسه پورې مقدمه نه ده در شوې. د یادې پیښې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو باندې خپرې شوې دي. په ترکیه او سوریه کې د ګولیا دوشنبه په ورځ په شوي خونړۍ زلزله کې د مړو شمیر له 24 نه زیات شوی او د ملبې لاندې د ژوندي پاتې کېدو هیلې کمې شوې دي. پرون د جمعې په ورځ هم د ترکیې په هتایا سیمه کې له ړنګو شویو ودانیو لاندې څخه 100 تنه ژوندي راوستل شوي چې یوه ښځه او د هغې یو شپږ میاشتنی ماشوم هم و. چارواکي وایي دا زلزله د 2011 کال راهیسې په نړۍ کې تر ټولو ستر خونړی قدرتي آفت وه. په 2011 کال کې په جاپان کې په راغلي زلزله او سونامي کې 6000 کسان مړه شوي وه. او سپینه ماڼۍ پرون د جمعې په ورځ اعلان کړی چې ولسمشر جو بایډن به د روانې میاشتې په 16 نیټه د پولینډ سفر کوي او هلته به د پولینډ د ولسمشر اندریزی دودا او نورو ختیځو اروپایي ائتلافیانو سره لیده کاته کوي. د وایټ هاوس امنیتي سلاکار جان کربی ویلي د فبروري په 16 نیټه په اوکراین کې د روس جګړې یو کال پوره کیږي او د ولسمشر بایډن سفر به دا خبره سپینه کړي چې امریکا به تر اخره وخته اوکراین سره خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. دا بیان په داسې وخت کې پرون مخې ته راغلی چې هم پرون په ګرد اوکرين کې روس توغندیز بریدونه کړی دی او ولس او ولسی ودانۍ وشتلې دي چې ورسره د برېښنا یا بجلی مزی پریشوي او یو بل بحران پیدا کېدو غره رامنځته شوی. بل پلو د برتانی دفاع وزارت په امروزی استخباراتي راپور کې ویلي په اوکرين د روس ورته پل شوی جګړې یو کال په داسې وخت کې پوره کیږي چې روس له ستونزو سره مخ دی. د خبرونو پای
وایس اف امریکا چې وړي دی خبرونه اوریدل.
ترنو قدر من اوردونکو د وایس اف امریکا دی ودا خبرونه مو اوریدل او سم راځو د دې خبري خبرونه لمړني مهم راپور ده. د شمالي وزیرستان په مورالي کې په یو ځانمرګ برید کې درې پاکستانی سرتیر وژل شوی او 22 کسان نور پکې ژوبل شوی دي چې په دغه ډله کې اووه کسان پوځیان و. تر اوسه پورې د پاکستان پوځ په دې اړه څه نه دی ویلي خو تحریک طالبان پاکستان یې پر غاړه اخیستی. په دې اړه ورزو په سیمه کې زموږ د ډیوی له خبریال اتن بیټنی صاحب سره خبرې کوو. بیټنی صاحب کډ ماغه غوري خبرونه ته ستړی مشي خرغلاس
مهرباني جواب صاحب
کور ودان د شمالي وزیرستان په میرالي کې چې دغه ځانمرګي بریښ شوی ده په دې اړه تر اوسه پورې ورستي معلومات څه دي او آیا تاسو په دې توندلې سي چې د امنیتي چارواکو سره وغږی؟
مهرباني زما خپل اړوندونکو او کتونکو ته وایم چې کوم شمالي وزیرستان پولیس ته هغه له خدا وې لیکي چې میرالي تاثیر په کجوري سیمه کې په امنیتي عسکرو باندې ځانمرګي بریښ شوی دي او دوی وایي چې تر هغه وروسته ټول علاقې امنیتي عسکرو په ورکه کې اخستي او دلته د لټون عملیات پیل کړی دي. خو بیا د هغه څه چې کوم امنیتي سرچینې دي هغه وایي چې امریکا دی واتر په شریکو معلوماتو کې ویلي چې دا ځانمرګي بریډ د پاکستان د پاول په سفیر شوی په داسې حال چې په علاقې کې د تیل او د ګیسو مندلو ایوي کپنې چې کوم ماري پېټرولیم په نوم باندې دیږي د هغه په سارنه باندې مامور وو او د دوران چې د ورځې توکو ډک یو رکشا چې دی هغه د امنیتي عسکرو ګاډي سره ټکر او هغه پر دې ځکه د پاکستان د پوز درې عسکر وژل شوی او نږدې 22 کسان چې نور هغه ټپم شوی دي. دا هم وویل چې په تاتم شوی کسانو کې وو د ملیشیا ځواک عسکر دي او 15 دغه پېټرولیم کمپنۍ چې کوم کارکونکو دي هغه پکې شامل دي او تر هغه وروسته دغه ټپيان او ژوبل کسان چې کوم شوی کسان دي هغه ملي سیمه کې په وزیر وختونه وړل شوې دي. په وزیر وختونه دي هغه سرچینو وایي چې امریکا دی واته اول چې دلته د پخلاو کې د ځخبیان وړل شوې دي او هغه هم په دغه ځخبیانو کې د دریو حالت چې دي هغه مرګونه یادوي او وایي چې نور الته عملیات یا چکم اپریشن دي د یا چکم په دې باندې ځخونه راکړي دي دا هیڅ پکی عمل روان دي. تاسو ورځ دا وایي چې تر دې مهال د پاکستان پوز په خپل په دې اړه څه نه ویلي خو په علاقې کې تحریک طالبان پاکستان دغه 14 ځموري چې دا هغه په غاړه اخستې ده.
ډیر زیاته مننه د بیټاره صاحب کور مودان.
مهرباني کور ودان.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voad1news.com.
درنو قدر من اردوونکو په شمالي وزیرستان کې مو د وزن مرګ بریډ پاړه د ډی ویل همکار انار بیتنی څخه ووریدل چې همدانن د شمالي وزیرستان په میرالي کې یو وزن مرګ بریډ شوی. دغه بریډ د پاکستان په امنیتی سرتیرو باندې شوی دی. په بریډ کې درې کسان پاکستانی پوځیان وژل شوی دي او و نور ژوبل شوی دي. د پاکستان پوز تر اوسه پورې په رسمي توګه دغه بریډ په اړه څه نه دی ویلي خو په سیمه کې امنیتي چارواکو د پولیسو مشرانو وایس اف امریکا ډیوی ته دا خبر تایید کړی دی. تحریک طالبان پاکستان دغه بریډ په اړه غاړه اخیستې ده. راځو دوم مهم راپور ته چې په پاکستان کې په امنیتي ځواکونو د ترهګرو لخوا د زیاتو شویو بریډونو وروسته وزیر اعظم شهباز شریف اړوند چارواکو ته امر کړی چې قانون نافذ کوونکو ادارو ته باید چې عصري وسلې ورکړل شي او د لارښوونې هم کړی دی چې پټولو سوبو کې د ترهګری د مخنیوي د محکمو د توان زیاتولو لپاره کوټلې ګامونه پورته شي. په دې اړه نور حال له اسلام آباد څخه د ډیوی د خبريال ارشد حسین په راپور کې.
د وزیر اعظم په مشرۍ کې دا مهمه غونډه له هغې وروستو را جوړه کړې شوې ده چې په دې وروستو کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبو کې په امنیتي ځواکونو د ترهګرو لخوا ترسره شوو بریدونو کې ګڼ شمېر عسکر وژل شوي دي. د ترهګریز بریدونو په مهال په مطبوعاتو کې داسې رپورټونه مخې ته راغلي وو چې په افغانستان کې د ناټو او امریکا نه پاتې شوې عصري وسلې ترهګرو ته په لاس ورغلي، هغوی پرې پاکستاني امنیتي ځواکونه په نښه کوي. او د دې اطلاعاتو پخلی د خیبر پښتونخوا د پولیسو پخوانی مشر معظم جا هم کړی وو او ویلي وو چې ترهګر داسې جدید وسلې لري چې د شپې په تیاره کې هم خپل هدف په نښه کوي. پاکستان او په ځانګړي ډول خیبر پښتونخوا او قبایلي ضلعو کې په ترهګریز فعالیتونو نظر لرونکي د غیر دولتي ادارې د فاټا ریسرچ سینټر څېړنکار منصور احمد خان مسید ډیوا ته وایي که پولیس او قانون نافذ کوونکو ادارو ته عصري وسلې ورکړې شي نو د ترهګرۍ ضد روانه جګړه کې به بدلون راشي.
وانټیج دی په دا لحاظ به ختم شي. زمونږ د پولیس نه او ایون د اف سیر دی نه هغه د 1960-70 کلاشنکوف دی او ساده سیمپل گیجټس نشته چې کوم د غنا دی ای ټی ټی پی نه یا د افغان طالبان نه یا د نورو نه. نو په دا وجه دا شی به غټ چینج راولي که حکومت یې طرفه وشي.
د پاکستان د سرکاري ریډیو په خبر کې ویلي شوي چې وزیر اعظم شهباز شریف اړوند د چارواکو ته امر کړی چې امنیت ساتونکي عسکر هم باید په عصري وسلو سنبال کړی شي. او رسنۍ وایي وزیر اعظم شهباز شریف د صوبو او مرکز ترمنځ د تماسونو او همغږۍ پیاوړي کولو لپاره د کورنو چارو مرکزي وزیر رانا ثناءالله ته د څلور واړه صوبو د سفر لارښوونه هم کړې ده. د جنوري په 13 نیټه د پېښور پولیس لاین په جومات کې یو ځانمرګي برید شوی وو چې پکې 40 کسان وژل شوي او تر 200 زیات جوړل شوي وو. او له دغه برید وروسته پېښور کې د وزیر اعظم په مشرۍ را جوړې شوی د اپیکس کمیټې غونډه کې د هیواد سیاسي او پوځي مشرتابه د امنیت د ټینګښت په اړوند مهمې پریکړې کړې وې او ویلو چې ترهګرو ته به په هر ډول ماتې ورکول کېږي. اسلام آباد کې د انسټیټیوټ آف سټریټیجیک سټډیز سیلنکار محمد تیمور فهد خان وایس آف امریکا ډیوه ته وایي د ترهګرو مخه یوازې په جدید وسلو نشي نیول کېدی.
نو کینیټیک خو بالکل چکمه ده، ملیټنټ چکم دی. هغه تاسو اسلحه په زور باندې او ټیکنیکل او اپریشنل سپریورټی په بیس باندې تاسو کاونټر کوای شي. خو چکم ده ایدیولوژیکل کوېشن دی، چکم نریټیو کوېشن دی، یکم چې دا ابل ایلیمنٹ اف هایبرید کانفلیکټ دی. دا تاسو وداوت پراپر ډی ریډیکلایزیشن، ری ایجوکیشن او ری اورینټیشن اف یور پالیسی چکم دی. اغه نه علاوه دا بالکل مونږ نشو کاونټر کوای.
د امنیتی چارو سیړنیزې ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سکیورټی سټډیز په خپل میاشتنی رپورت کې ویلي چې د سګنی کال د جنوري میاشت د کال 2018 د جولای د میاشتې را پدې خو تر ټولو زیاته خونړې پاتې شوې ده. او د ادارې په رپورت کې ویلي شو چې 13 میاشت په ټول هیواد کې شو 44 ترهګریز حملو کې 134 کسان وژل شوي دي چې تر ټولو زیاته شمېره پکې د پولیسو ده. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
درنو قدرمنو اردوونکو، د وایس اف امریکا ډیوا ده. د خیبر پښتونخوا په بانو سیمه کې سبا د اتوار یکشنبې په ورځ بیا د عمل لپاره د ولسی پاڅون غونډه کیږي او د سیمې خلک وایي د تیرې څمودې نه د سختې ناامنۍ سره مخ دي او د امن غونډې د لارې ریاستي ادارو ته خپل پیغام رسول غواړي. د بنو سیمې یو اوسیدونکي امین جان وایس آف امریکا ډیوی سره په دې اړه خبرې کړې دي او ویلي دي چې دا ولسی غونډه به د بدامنۍ پر ضد چې پکې یوازې د امن غوښتنه کیږي خبرې کیږي. نور حال پرې د ډیوی له خبریالات نه بیتنی څخه اوري.
د ورسمه ایو اوسیدونکو امین جان وایس آف امریکا ډیوا ته وویل د ولسی غونډه د بد امنۍ پر ضد چې یوازې په پکشي د امن غوښتنه کیږي. هغه ویل سبا سهار به د بنو پریس کلب مخې ته راغونډیږي او ریاست او ریاستي ادارو ته به د امنۍ پر ضد پیغام پسګر د سره صفي
بنو
د خیبر پښتونخوا کې مروت او شمالي وزیرستان ضلعو سره سره پولیس لري او په ورسته کې په امنیتی اسکرو بریدو تر سره کېدو سره په ځنې خیل سیمه کې د ځای خلکو د هدفي وزن لړۍ په دوامدار توګه رف حالته. یو بل تن صدیق خان اول د سخت بد امنۍ سره مخ دي چې تر مخه د علاقې په کاروبار او ژوند بد اغیز کړی. هغه ول په زور به درکې او د خلکو د هدفي وزن تر څنګ د کاروباري خلکو د کلنګ اخستل کېږي او د ژوند ګواښونو سره مخ دي.
طلبنایزیشن ګروپینه دي چې د یو مکمل پلان په یو طریقه باندې و د خوره تیار نه نوتل دي پالیسې په بنیاد باندې او میجو دغه په خلاف باندې یو باندې ولسی پر سوندای چې په شوم کمال ځاګ په تکیږي د امن ځاګوي و د ټول مشرو نظر می د ټول باندې خلک نه غدا خواسته چې د دروشي یو ګان شمیر په یو ګان ته د مصر شرکت او کو چې د ځاګ میج او اعلی شبکات ورسل.
وایس اف امریکا دی په دې اړه د ځلې انتظامی او پولیسو مشران سره رابطه هڅه کړي خو څه جواب تر لاسه نکړو. د دسمبر په میاشت کې پاکستانی رسنۍ د هیواد د کورنۍ چارو وزیر رانا سنولال کوله داوا کړی و چې امنیتی ځواکونه بلوکې ترهګرو پر ضد د امنیتو کړو تابعیانی فلی خو هاوا د بل سره لرونکو د خامی اسمبلی مرستیال سپیکر زاید اکرم خان دورانی ویلی و بلوکې هیڅ ډول پوځي اپریشن یا عملیات نه کیږي. ایو بلتن زکی وزیر اول په پروګرام نه زیاده کده نه امنی پیش را بینسته کیږي خو دغه پیش هیڅ پلټنه نه کیږي او یوازې د عملیاتو کولو ویل کیږي. د پاکستان پوز او حکومت وایي ترهګری په وړاندې ژمن دي او په هیڅ کمال بدلته ترهګری ته ځای ورنکړي. خو د جنوري په پیل کې د بونو په جاري خیل سیمه کې نه امنی پرځد لوی احتجاجي غونډه شوی و. احتجاج کوونکو ویلو د عملی سره مخ دي د علاقې خلک په بیرامۍ سره وژل کیږي خو دوی تحفظ نه ورکول کیږي. عدنان بیٹنای دیفا بنو
دا د وی او ای دی وا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
درنو قدر منوردون کو دا پاکستان دا پنجاب صوبې دا ننګانه ضلع پولیس وای دا قران شریف د سپکاوی په تور یو تن چې پولیسو نیولای قهرجن خلک بیا تانی ته ورختلی او تورنتنی د پولیسو نه تختولای او په تشددی وژل دي. د دغه ضلع د پولیسو ویان وقار احمد وایس اف امریکا دی سر په خبرو کې ویلی چې د پیغام خامدانن شوې ده ځکه په تورن کاسه او په قهرجنو کسانو تر اوسه پورې مقدمه نه ده درج شوې. د دې پیخي ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو باندې هم خبرې شوې دي. د دې خبريال الیاس خان پر نور حال راکوي.
د پنجاب خارګوټي ننکانه صاحب کې د هفته په ورځ را پریدونکو خلکو د مذهب د سپکاوي په تور یو ځوان د تشدد نرستو وژل دي. د مطبوعاتي رپورټونو لمخې کله چې را پریدونکو خلکو وژل شوی کس وارث د کورن را بهر کړو او وهل وي نو پولیس په مکار اورسیدل او د پخپل ولکه کې واخستلو او تانه ته بوتلو چې د خلکو نه بچ کړي او پلټنې ته وکړي. خو د دې رستا ګڼشمیر کې خلک را غونډ شول او په تانه ورختل او تانه کې د کمې نفرۍ لوجې را پاری دون کو خلکو دغه ملزم دوباره د تانې نه را بهر کړو او د تشدد سره اوجلو. را پاری دون کو خلکو د د مړی د سوزولو هم هڅه وکړه خو پولیسو د د مړی د سوزولو نه بچ کړو. ملزم دوه کاله د بند سزا تیرېدو وروسته واپس راغلی او د سیمې خلکو تور لګولې چې ملزم د پخوانی خزي عکس په مقدسو پاڼو لګولو سره جادو ټوڼې کولې. د پیښې وروسته د پنجاب پولیسو مشر د ننکانه صاحب ډی ایس پی او ایس ایچ او معطل کړی دي. وزیر اعظم شاباش شریف د پیښې د پلټنو امر کړی او ویلی دی چې پولیس را پاریدونکو خلکو مخنیوي کې ولې پاتې راغلی دي. وزیر اعظم اویل چې امنیت پر ځای ساتل د ادارو ذمہواری ده. چیئرمین علما کونسل حافظ طاهر اشرفی د دې پیښې په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او دا یو ظالمانه فعل ګرځولې دي. وی او ای ډی و سره خبرو کې مولانا طاهر اشرفی اویل
ایک تو اس معاملے پہ چیف جسٹس آف پاکستان کو سو موٹو لینا چاہیے, اس کا ٹرائل پر ہونا چاہیے اور ان مجرموں کو پکڑ کے
پدے معاملہ چیف جسٹس تا اس خود نوٹس اخستل پکار دی. دا مقدمہ پکولو عدالت کی چلی دل پکار دا او دتی مجرمانو تا تیزندی ورکول پکار دی. طاہر اشرفی اویل پا پاکستان کی دا مذہب دا سپکاوی قانون شتون لری او چاہتا ہم دا قانون پخپل لاسنو کی دا اخستلو حق نشتا. پا پاکستان کی دا لگکیو دا حکونو لپار دا کارکون کی غیر دولتی تنظیم سنٹر فار سوشل جسٹس دا شمیرو تر مخا دا کال 1994 تر 2002 شپږم پورې د مذهب د سپکاوي د قانون په تور کې د بندي خانو دننه او لارو کوڅو کې نږدې 15 کسان د عدالت پرته وژل شوي دي، او په 1300 لسیزو کې د مذهب د سپکاوي په تور کې په 200 کسانو مقدمه درج شوي دي. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواکه کمیشن ایچ آر سی پی په خپل یو رپورټ کې ویلي چې د مذهب د سپکاوي قانون د لاندې تورن کسانو د شهادتونو لپاره حد زیاتول پکار دي، او د دې قانون د خپلو ذاتي ګټو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه اخیستل پکار دي. د ایچ آر سی پی د کال 2021 میرو لمخې په پاکستان کې 1515 د مذهب د سپکاوي مقدمې درج کړې شوي چې زیاتره پکې پنجاب صوبه کې درج شوي دي، او په دې مقدمو کې 14 د احمدي ټولنې د غړو پر ضد درج شوي دي. د بشري حقوقو نړیوال تنظیم هیومن رائټس واچ د کال 2022 په خپل رپورټ کې هم ویلي وو چې د پاکستان حکومت د مذهب د سپکاوي قانون د ناسم استعمال د مخې نیولو لپاره په دې کې بدلون راوستلو کې پاتې راغلی دی، کوم چې د مذهبي لږکیو په وړاندې تاوتریخوالی رامنځته کوي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر ID ده @voadiw.
قدرمن اردوونکو، او سم د افغانستان او پاکستان سره تړلې یو راپور تر ازو چې سیړونکو وایي د افغانستان په تړاو په ماسکاو کې جوړه شوې غونډه کې د پاکستان لخوا شرکت نه کول د هند هغه تګلارې چې پاکستان په نړیواله کچه یوازې کړي نور هم پیاوړي کولای شي. دوی وایي په داسې حال کې چې د روس لوړپوړو چارواکو د پاکستان دورې پر مهال اسلام آباد ته په غونډه کې د ګډون کولو بلنه ورکړې وه. د پاکستان لخوا انکار کول د روس او د دې هواد دوړخیزه اړیکی اغیزمنه کولای شي. نور تفصیل په خبرنه د دوی خبري علب در رزاق را کوي.
سیلونکی وای وسمهال نړیوالو طاقتونو د افغانستان څخه لاس اغسته، او په داسې حال کې د پاکستان په شمول د ټولو گاونډي هوادونو د حق جوړیږي چې د دغه هواد په تړاو ناستي وکړي. دی وای د ماسکاو په غونډه کې د پاکستان لخوا شرکت نه کولو ګام اسلام آباد په نړیواله کچه نور هم یوازې کولای شي. په دې حق لا په اسلام آباد کې د اسلامیک انټرنیشنل په هنتون د نړیوالو اړیکو د سانګ استاد ډاکټر منظور افریده وایس اپ امریکا ډی ون یو استوایي
زدا ګړم چې دا سفارتي ستاباني پاکستان د پکارو چې د دنیا کړه وای زکا چې پاکستان شرکت ورن کې چې کوم د افغانستان د ټولو نه اهم ګوندی دي، نو یقینا چې هغه د هندستان کومه پالیسی څلور پنځه او شپږ مخکې روانه و چې پاکستان په نړیواله کچه باندې هغه آیسولیټ کی یوازې پریدي، نو پتی کې نور هم اضافه کیدی شي.
د راپورونو تر مخه د افغانستان په اړه د ماسکاو مهم استازي زمیر کابلوف 13 میاش اسلام آباد ته د خپل سفر په محل پاکستان ته د ماسکاو په غونډه کې بلنه ورکړې و. اسلام آباد د پنځشنبه په ورځ د دې خبرې تصدیق وکړو چې د هفته کې د روس په کوربتوب چې سو الخیزه غونډه د افغانستان په تړاو جوړیږي پاکستان پکې ګډون نه کوي. ډاکټر منظور افریدی زیاته کړه چې د پاکستان دا اقدام د ماسکاو او اسلام آباد ترمنځ د الخیزه اړیکې اغیزمنې کولای شي.
په دې اړه باندې د پاکستان او د روسیا چې کوم اړیکې دي، د الخیزه کوم تعلقات دي، په دې کې هم خند راتلی شي. نو زه دا کړم چې داسې فورمز باندې او داسې چې کوم ناشتي کېږي په دې کې پاکستان ته ګډون لازم دی چې هغه پکې ګډون وکړي، او باید چې کوم خدشات وي هغه مخې ته راشي، او د دې منطقې یا د هیواد افغانستان چې کومې شخړې دي، ستونزې دي، هغې باندې په شریکه باندې خبرې وشي او د حل لپاره څنګه لار مخې ته راشي.
غونډه ته د منځنۍ آسیا هیوادونو ترڅنګ هندوستان، چین، ایران او پاکستان د روس لخوا رابلل شوی وو چې د چهارشنبه په ورځ په ماسکاو کې د امنیتي مشرانو په غونډه کې برخه واخلي. د پیښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د سانګ استاد ډاکټر خورشید خان وایس اپ امریکا ډی ون یو استوایي چې په داسې غونډو کې ګډون کول په محل پاکستان کولای شي چې د هیواد دننه د خراب امنیت د افغانستان خوره د پاکستان خلاف په مبینه توګه کارولو او د ډالرو افغانستان ته سمګل کې دوه مسلې راپورته کړي.
پاکستان کې د ټي ټي پی چې کم کار روان دي یا د مختلف حمله کوي نو کدا سی وی نو د کم ملکونو چې دي په خپل هم د دهشتګردي خلاف جنگ کې لګیا دي. بیا دا د چتا کم ملکونو چې د ایس یو تقریبا ممبران دي شنګای کوآپریشن ارګنایزیشن چې د هغه یو ډېر غټ پلیټ فارم موجود دی د ټیرریزم خلاف د جنگ. نو هغه زه هم په دغه ریسورسز کې پاکستان شامل دي شي او ډېر اکټیولی چې دین په دې دا چې دین تیزه کې د خپل کم حالات سمورو د پر استعمالول شي.
د ماسکاو د غونډې په اړه د انګریزي جبیډان اخبار په خپل اداري کې ویلي چې په غونډه کې د روس صدر پوتین په افغانستان کې د ترهګرۍ او همدارنګ په دغه هیواد کې د بشري ناورین په سیر مسائل په ګوته کړل. اداري زیاتوي چې دا ټول هغه مسائل دي چې مستقیما په پاکستان اغیز کوي او باید په مستقبل کې په ټولو داسې باسنو کې چې په افغانستان کې د ثبات په راوستو کې مرسته کولای شي په کلکه ګډون وکړي او ډاډ ترلاسه کړي چې په ټولو سیمه ایزو ناستو کې د پاکستان نظر اورېدل کیږي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نه کړی.
درنو خدمتونو اوردونکو لملتیا مومندنه وسم راځو د خبری خبرونی یو بل راپور ده د وایس اف امریکا دی وده. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د ساينس علم کې د خزو او انجنونو نړیوالې ورځې په مناسبت د افغان جنو د روباتیک ټیم د حیرانوونکي کار او فعالیت ستاینه کړې ده. بل پلو اسلامي هیوادونو او نړیوالو تنظیمونو د ساينس او ټیکنالوژي په علم کې د خزو او انجنونو په برخه ټینګار کړی. تفصیل زموږ د همکار ارباب محمود علي په یو راپور کې.
د امریکا سفارت چې د افغانستان لپاره ل کتر څخه فعالیت کوي د فروری په 11مه د ساينس علم کې د افغان جنو روباتیک ټیم د نوې فکر لرونکو شایانو ته په اشاره ویلي چې افغان مېرمنې او انجنې په هر کچه کې د زده کړې حق لري. دغه سفارت زیاته کړې چې د افغانستان د انجنو روباتیک ټیم د هغوی د امید او زحمت ایستلو غوره بیلګه ده. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت په دې اړه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د دوی په وینا که افغان مېرمنو او انجنو ته موقع ورکړل شي دوی کولی شي په راتلونکي کې د نوې فکر لرونکي شیانو ټیکنالوژي ور نړۍ په جوړولو کې مرسته وکړي. افغان مېرمنې او انجنې په هر کچه د زده کړې حق لري. په همدې مهال د اسلامي همکارو سازمان او آی سي سرمنشي د یادې ورځې په مناسبت د ساينس او ټیکنالوژي په علم کې د ښځو او جنکو په ونډې ټینګار کړی دی. حسین ابراهیم تا د دغه سازمان لوکړو هوادونو او اړوند بنسټونو څخه غوښتي چې د خزو انجنونو د حقونو د یقیني کولو او د ساينس او ټیکنالوژي علم ته د هغوی د لاسرسي پرخه کې هڅه زیاتې کړي. دغه سازمان د فروری 11مه د ساينس علم کې د خزو انجنونو نړیوال ورځ په مناسبت اعلامیه کې په دې خبره کې د نړیوال همکارۍ په پیورتیا او ساينس علم کې د انجنونو او خزو د پوهاوي کچې په لوړوالي هم ټینګار کړی دی. د اسلامي همکارو سازمان چاته کړی چې د یا سازمان په کال 2013 کې په بورکینوفاسو کې د یو کانفرنس په محل د ساينس او ټیکنالوژي علم کې د خزو د ونډې زیاتېدو او د تګلارې منځوري ورکړې ده. د بیان لمخې دغه سازمان ټولو غړو هیوادونو ته سپارښتنه شوې وه چې د یادې پریکړې لمخې د ساينس او ټیکنالوژي علم کې د خزو او انجنونو ونډې ته لازمه پاملرنه وکړي. په ورته مهال د ملګرو ملتونو سرمنشي انټانیو ګوټریش هم د یادې ورځې په مناسبت په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې ښځو او نجونو ته د ساينسي علومو زده کړو کې باید له جنسي توپیر پرته برخه ورکړل شي. هغه ګوټریش په ساينس او ټیکنالوژي کې د ښځو او نجونو د برخې زیاتوالي د ټولو د راتلونکو لپاره مهمه بللې ده. د ساينس علم کې پر داسې مهال د نجونو او ښځو په ونډه ټینګار کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د نجونو تر شپږم ټولګي پورته او په هنتونو کې د ښځو په زده کړو تر امرسانی بندیز لګول شوی دی. د جنکو په زده کړو د طالبانو حکومت د بندیز پریکړو پراخ برګونونه پارولې دي. د اسلامي همکارو د سازمان په ګډون ګڼو اسلامي هوادونو د ملګرو ملتونو سازمان امریکا او ګڼو نورو بنسټونو او سازمانونو له طالبانو څخه غوښتي چې په دې اړه خپله پریکړه بیرته واخلي او نجونو او ښځو ته د زده کړو اجازه ورکړي. د طالبان حکومت تر دې مخکې ویلي وو چې دوی د نجونو د زده کړو برخه کې د یو مناسب چاپیریال په رامنځته کولو کار کوي. د شاوخوا یو کال په تیرېدو سره تر اوسه پورې د جنکو تر شپږم ټولګي پورته سکولونه نه دي پرانیستل شوي. ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
درنو خدمتونو اوردونکو، وسم د پاکستان په اړه نور راپورونه لرو. د اقتصادونو د درجه بندۍ نړیوالې ادارې موډز ویلي د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره د پاکستان د پور د پروګرام د لوزنامې د اورستوالي لامل په دغه هیواد کې د بهرنی زیرمو یا غیر ملکی زیرمو بدلې د ذخیره کمیدو له وجې د بهرنی قرضونو د بیرته ورکولو خطرې نور هم زیات شوې دي. نړیوال اداره یا ایجنسی موډز د هیوادونو د قرضو د بیرته ورکولو د توان په اړه رپورټونه تیاروي. درنو قدرمنو اردوونکو، دا راپور به د تخنیکي ستونزو له امله د مهال ونه چلیږي، خو په هڅه کې و چې پراتونکو شیبو کې تاسو سره شریک کو. اوس هم ورزو یو بل راپور ته چې د مسلم لیگ نون ډلې مشر مریم نواز چې تیر ورځ ایبټ آباد کې یوې غونډې ته وینا په وخت وویل که را روانو ټاکنو کې دوه په درې برخه څوک چاته ورکړل شي نو د هزاري بیله سبب جوړوي. د مریم نواز دغه وینا ته د هزاري سیمیزایي سیاسي فعالانو هم غبرګون ښودلی او دای د یادګون لخوا د خپلو ګټو لپاره یو سیاسي ګوټکا ګڼلې ده. په دې اړه تفصیل د احسان محمد خان په یو راپور کې
د هزاري صوبې جوړولو د پاره چې په لومړي ځل دغه غږ په 2013 کال کې هغه وخت پورته شو کله چې د پښتنو د صوبې نوم یعنی د صوبه سرحد نوم خیبر پښتونخوا کې خوده شو. هم په دغه وخت کې ابتابات سره تړون لرونکي د صوبایي سملای پخوانی غړي سردار حیدر زمان چې خپل هنکو جبا وینکې دي د هزاره صوبې په نوم یې تحریک روان کړو چې پکې د تشدد پیښې هم ولیدل شوې. د هزاره ډیویژن ټګرام سره تعلق لرونکو جاوید اقبال ولسیار وای دغه د یو سو رزو تحریک وو چې پښتنو سره د کرکې په اساس روان کړی شوی وو، خو تر زیات وخت ژوندې پاتې نه شو. او اوس مریم نواز هم لکه د نورو سیاسي ګوندونو په شان د خپل ګټو د پاره دغه غونه بیا را پارول غواړي. د خیبر پختونخوا هزاره ډیویژن چې په هریپور، ابتاباد، مانسیرا، بټګرام، تورغر، علي، کوهستان ضلعو کې ویشل شوی. د بټګرام اوسیدونکو او سیاسي فعال محمد نسیم خان د وړوای د هزاري دننه تر 90% پښتانه اوسیږي او دوی هیڅ کله هم دغه غوښتنه نه ده کړې. دا یو غیر فطری غوښتنه کېدل شي چې سیاسي ګوندونه د ټاکنو وړاندې راوچتول غواړي، خو بیا عملي کول یې ممکن نه وي.
داواز له موږ چې و اوسم مریم نواز داواز چې کول چې د ازاري رغب هم دومره زیات نه ده چې پدې کې صبح جوړ شي صبح له خوري زیات نه خلک نه لږه دا بالکل یو سیاسي اواز یو سیاسي سکورینګ دی مریم نواز سره بلا داسي جنډه نشي دی ازاري دی پر چا دلته کې پیش کی.
د مسلم لیگ نون ډلې چیف ارګنایزر مریم نواز په ابتاباد کې د هزاري صوبې جوړولو لپاره د غوینا په داسې وخت کړي چې د عامو ټاکنو تر سره کېدو وخت هم نږدې شوی. د خیبر پښتونخوا په هزاره ډویژن کې چې د غوګون په تیرو ټاکنو کې زیاتره څوکۍ بایللې وي، د سیمې خلک وایي مریم نواز د غوینا په داسې وخت کې کوي چې اوس د صوبه هزاري تحریک هم فعال نه دی پاتې. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
درنو قدرمن اوردونکو، پم دې موضوع پاتې کیږو. د مریم نواز د هزارې صوبې جوړګلو بیان ته په خبر پختونخوا کې ملت پالو ګوندونو سخت غبرګون خوده او دغه بیانې غندلې دي. د عوامي نېشنل ګوند د خبر پختونخوا مشر مل ولی خان په ټویټر ویلي، وړاندې هم د خبر پختونخوا د ویشلو هڅې شوې دي، په کوم کې چې مسلم لیگ نون ناکام شوی دی. نور حال د ارشد مومن په یو راپور کې.
د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان په ټویټر لیکلی، د خیبر پښتونخوا د تقسیمې دو وړاندې هم هسي شوې دي، په کوم کې چې مسلم لیگ نون ناکام شوې ده. نوموړي ویلي په موجوده ملکی حالاتو کې د سیاسي ګټو لپاره داسې بیانونه ورکولو سره اتحاد ته نقصان رسېدلی شي. ایمل ولی خان لیکلی، خیبر پښتونخوا وړه صوبه ده او پنجاب د ملک د ټولو لوی صوبه ده. اول د جنوبي پنجاب د صوبې جوړولو وعده پوره کړی شي. د قومي وطن پارټۍ مرکزی مشر طارق خان دی وته ویل دوی د مریم نواز د هزاري صوبې د جوړولو د بیان غندنه کوي. نو موړي ویل په خبر پښتونخوا کې بدامني زیاته شوې، باید چې مریم نواز دلته پروانه بدامني خبرې کړې وي.
په پاکستان د عوامو، خاص کر د پښتونخوا د عوامو، د مشکلاتو حل دا دی چې د هزاري صوبې د جوړې شي. دلته کې روزانه د مارکی کې خلک ملي تل تل ملي ملي پاکستان ملي مریم نواز پاره باندې خبرې کوي. پنجاب کے سائیکل سے دو لینی جوڑے اول دے پڑے کل ملک کی چیزیں جوڑے کہ مجھے آگے راجی تو کوکن خواہ کے اوپر دے کے دا آتے بزن سٹیٹمنٹ کے اور دا دے خلپ و توجہ کے دے دا افتی مسئلونا خاکول بھی.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د خیبر پښتونخوا مشر محمد علي ویل دوی د حکومت ملاتړ د جمهوریت د بلادستۍ د پاره کوي، خو داسې بیانونو غندنه کوي. نوموړي ویل دوی غواړي چې په بلوچستان او پنجاب کې شامل د پښتنو علاقو پر یوځای کولو سره د خیبر پښتونخوا نه یو لوی صوبه جوړ شي.
ټول پنجابیان په یوې سملې کې ناستي، ټول سینځیان په یوې سملې کې ناستي، ټول بلوچستان په یوې سملې کې ناستي، پښتانه په درېو سملو کې ناستي، خبر پښتونخوا، پنجاب او بلوچستان. یو دویم چې په پاکستان کې ټول قومونه په یو وحدت کې بیا پښتانه ولې نه دي. دریم انګریز د تقسیم کړو د ډیوایډ ان رول لاندې اوس څنګه دي ځان ته چې پاکستان آزاد دی، موږ آزاد یو. چې موږ آزاد یو نو دا خو د افغانستان شکولې خاورو چې د انګریز د خپلو مقاصدو لپاره په مختلفو حصو کې تقسیم کړه. لهذا دا زموږ تاریخي حق دی، لکه څنګه چې د پنجابي حق دی چې د یو صوبه کې، لکه څنګه چې د سندي حق دی، لکه څنګه چې د بلوڅ حق دی.
د مریم نواز یا د مسلم لیگ نون لخوا د سیاسي ګوندونو د عکس العمل ته لا هم کوم جواب نه دی ویل شوی، خو په خبر پښتونخوا کې د ملت پاله ګوندونو مشران وایي په خبر پښتونخوا کې د نوې صوبې په ځای دی اول په پنجاب کې بل صوبه جوړ کړی شي. خو د خبر پښتونخوا د خزانه په خوانی وزیر تیمور سلیم جګړه په ټویټر ان پی مرکز ته لیکلی چې د عوامي نېشنل ګوند به دغه خبرې غندنه وکړي او کنا. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
د پاکستان د اقتصادي چارو په اړه د راپور اوس تیار شوی چې د اقتصادون د دروندې نړیوالې ادارې موډیز ویلي د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره د پاکستان د پور د پروګرام د تړون د ورستوالي لامل په دغه هیواد کې د بهرنی زیرمو یا غیر ملکی زیرمو مبادله د ذخیره کمیدو له وجې د بهرنی قرضونو د بیرته ورکولو خطرې نور هم زیات شوې دي. ریاض حسین پرې بشپړ راپور سوالای.
اقتصاد پوه طاهر امین وایي د پاکستان حکومت د ایم ایف سره د پور پروګرام کې کومې ختمی پریکړې ته نه دي رسیدلې، خو د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار هیله خودلې چې د ایم ایف سره د پور د پروګرام په لړ کې ټولې وادي به پوره کوي او دغه معاهده به زر وشي او ایم ایف هم د پاکستان سره د خبرو جاري ساتلو ویل دي. وی ویډیو سره په خبرو کې طاهر امین وویل د پاکستان حکومت د ایم ایف سره د پور د پروګرام خبرې روانې دي، خو کدا ودرېږي نو دا په اقتصادي مشکلاتو کې د خپل پاکستان د پاره نور د خطرې خبره ده. هغه زیاته کړه د پاکستان بهرنی زیرمې د دوه او نو د درآمداتو نه کمی دي او بیا د ایم ایف د پروګرام سره د ملګرو هیوادونو او ادارو پندونه هم تړلې دي، نو که دغه پروګرام کامیاب نشي نو پاکستان به د پورونو په ورکولو کې د مشکلاتو سره مخ شي.
خطرناک انډیکیټر دا دی چې ان کیس دا ټاکس د وګدیږي د 20 دن لپاره 25 دن لپاره یا میاشت لپاره، نو هغه به بیا ډیر خطرناک یو افیکټ د پاکستان چې کمپوزیشن دی هغه ډیر زیات کمزور. سٹیٹ بینک پاکستان ڈیٹا مطابق زمون ریزرو چکم دی 2.9 بلین ڈالر تا رقم شوی دی او دا انتہائی خطرناک دی.
دو آئی ایم ایف پلاوی د پاکستان سره د پور د پروگرام د خبرو د پاره د یو دیرشمی جنوری څخه نهمی پروری پوری خبری کړي او پلاوی بیرته ستون شوی. نړیوالی مالیاتی ادارې ویلی چې د پاکستان سره د ملکی او بهرنو مالیاتو د تولې سمولو په لړ کې په پالیسی اقداماتو پر مختک شوی، خو نړیوالی ادارې دا ندی ویلی چې د پاکستان سره مذاکرات کامیاب شوی دي او سرګندونه کړي وا چې پاکستان سره د پور د پروگرام په اړه روانه خبره به په راتلونکو ورځو کې هم دوام ولري. اقتصاد پوه سجاد احمد وایي پاکستان ته د روان مالی کال جون د میاشتې پورې د $8 اربع د پورونو واپسي کول دي، خو حکومت تمه لري چې په دغه رقم کې به د $15 اربع د بیرته ورکولو موده وغځول شي، او که داسې کیږي نو بیا پاکستان ته د $3 اربع بیرته ورکول ګران نه دي. خو د دې لپاره د ایم ای پروګرام اړین دی.
لکه دې طرف ته حالات تر سره به ډېر زیات داسې پوزیشن کې ملک ودرېږي چې هر څه به په یجام شي. موږ چونکې امپورټ ضروریات ډېر زیات دی، امپورټس نه دي، اشیا به مهیا نه دي په مارکیټ کې به نه وي، نو چې هغه نه دي د هغې د وجې به ټول نظام ولاړ وي.
د ایم ایف سره د خبرو وروستو د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار ویلي وو د ایم ایف سره د خبرو وروستي پړاو سرته رسول شوی او ټول معاملات ترسره شوي، په ټولو اړخونو خبرې شوي او پلاوی ورته د اقتصادي او مالي پالیسیو یاداشت لیک ورکړي او حکومت پی غور کوي. وزیر خزانه ویلي د مالیاتی ادارې سره په دې سلا شوی چې د یو سل او یا ارب روپو اضافي د ټیکسونو مالیاتی بل وړاندې کړي او یا د صدارتي آرډیننس په ذریعہ یې ناپیس کړي. د اسحاق ډار په وینا زراعت او برامدي څنګه تا ورکړي شوی رعایتونه به ختم کړي او په ډیزل او د پېټرولیم لیوی ترڅنګ جنرال سیلز ټیکسونو کې به 1% نور اضافه وکړي. د دې وړاندې تیر کال 2022 کې د پاکستان حکومت په زراعت او 1300 اربع روپے سبسيډي ورکړي وو او د برامداتو څنګه ته یو سل لس ارب روپے رعایتونه ورکړي وو. دوی ویلي هڅه کوي چې د بجلی او ګیس په څنګه کې سرکولر قرضې را کم کړي او د توانای په بیو کې اضافه وکړي، خو دوی بیا وایي چې د سره به عام وګړي نه متاثر کیږي. خو اقتصادي پوهان وایي د سره به په ګرانه کې نور هم اضافه وشي او د خلکو ژوند به نور هم مشکل سره مخ شي. د موډیز د وینا تر مخه په پاکستان کې دا وخت د ډالرو کمی دي چې له عمله یې پاکستانی روپے ورستر بلی بې قدر کیږي. د رپورټ تر مخه په ملک کې د غیر ملکی زر مبادله د کمیله وجه پاکستان نشي کولی چې صنعتي خام مال روغواړي، ځکه دغه هیواد صنعتي پیداوار هم په قلاره دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
درنو خبرمن اوردونکو، د وایس اف امریکا ډیوا ده. د دې خبرونه په سر کې مو اوریدل چې د شمالي وزیرستان په میرلي کې په یو ځان مرګي برید کې درې پاکستانی سرتیري وژل شوی وو او اوه نور ژوبل شوی دي. دا برید هم د نن تر سره شوی دی. تاریخ طالبان پاکستانی پړه پر غاړه اخیستي، خو د پاکستان پوس په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. او اوس هم راځو یو شمېر نړیوال راپورونه په نړیوال مسلو تاسو سره شریکو. په ترکیه او سوریه کې د ګل یا دوشنبې په ورځ په شوي خونړۍ زلزله کې د مړو شمیر لسلرویشتو نه زیات شوی دی او د ملبې لاندې د ژوندي پاتې کېدو هیلې کمې شوې دي. چارواکي وایي دا زلزله د 2011 کال راهیسې په نړۍ کې تر ټولو ستر خونړۍ قدرت حفاظتی آفت وه. په 2011 کال کې په جاپان کې پراغلی زلزله او سونامی کې 60,000 کسان مړ شوي وه. بشپړ راپور زموږ له همکار بختور شاه څخه اورئ.
چارواکي وایي د ګل پورز د ترکیه او شام په پوله پرتو سیمو کې راغلي د 8.8 درجې زلزلې د 40,000 نه زیات کسان وجلي چې د کال 2011 نه را پدې خو په نړۍ کې تر ټولو خنړی قدرتي آفت وو. په کال 2011 کې په جاپان کې راغلي زلزلې او سونامي کې 60,000 کسان مړ شوي. ماهرین وایي په دا خنړی زلزلې کې د ړنګو شو ودانو لاندې د ژوندۍ بچ پاتې خلکو امکان ډیر کم دی. سره د دې چې پروند د جمعې په ورځ د ترکی په حتایا سیمه کې د ملبینا 100 ژوندۍ کسان راوستل شوی وو چې پکې یو خزه او داغه د شپږو میاشتو لور هم ژوندۍ راوستل شوی. د ترکی صدر اردوان د جمعې په ورځ د ادیامان صوبې دوره وکړه او هلته د زلزلې نه داوړېدل زیان جاج واخیستلو. نوموړي اومنل چې دا غلطه سرکاري مرستې په توندۍ سره نه دی رسیدلې. هغه وایي هر څه کومنګ سره دا وخت د نړۍ تر ټولو غوره د لټون او امداد ډله کار کوي، خو بیا هم د ژغورنې او امداد کار په هغه توندۍ سره نه دی تر سره شوی څومره چې په کار وو. صدر طیب اردوان د ترکی په زلزلہ کې د وجل شو خلکو په یاد کې د 100 ورځو د سرکاري ماتم اعلان وکړو او د ترکی په لسو زپل شو سبو کې د دریو میاشتو لپاره ایمرجنسی ولګوله. اخوا د شام صدر بشار الاسد او داغه میرمن هم د جمعې په ورځ په لومړی ځل د زلزله ځپلي علي پوخار دوره وکړه چې د زلزلې نه وړاندې ورته په خانه جنگي کې هم لی زیان رسیدلې وو. صدر اسد په ټلویزیون د وی بیړانې غونډې د مشرۍ په وخت زلزله شوه، خو نو موړي په دې سخت وخت کې ولست ویانه نه کړې او نه د دې خنړۍ پیښې په اړه کمپرس کانفرنس کړی دی. په صدر اسد او صدر اردوان مخالف سیاسي مشران نیوکه کوي چې په دې سخت وخت کې د اولس د حال په خشان تپوس نه کړي او نه په وخت په زلزلہ کې د خکېلو خلکو امداد کړي دي. خو د شام سرکاري میډیا وای حکومت د یاغي ډلو لخوا نیول شو سیمو ته هم د نړیوالو مرستو د پاره لار ورکړي ده. د جمعې په ورځ د صحت نړیوالې ادارې WHO ویلي دوی شام او ترکی ته دوا وی اټنه د وایانې استولې دي چې د 1,00,000 کسانو د درملنې د پاره به پوره وي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر مارټن ګریفت د جمعې په ورځ په انقره کې د ترکی د نېشنل ډیزاستر د ادارې مشر یونس سیزر او نورو چارواکو سره لیدل کتل کړي او بیا به د شام علي پوخار دوره هم کوي. د خاغلی مارټن ګریفت دفتر ویلي د شام د زلزله ځپلو مرستو د پاره نورې 15 میلیونه ډالر اعلان کړي چې د نه د ورځې د 15 میلیونه ډالرونه علاوه دي. د دې ترڅنګ ملګری ملتونه وایي د سورلس ټرکونو یو امدادي قافله د ترکینه د باب الهوا د لارې شام ته رسیدلې ده. ملګرو ملتونو د شام د حکومت نه غوښتنه کړې چې نورې لارې دې هم پرانیزي چې د ډیرو خلکو په وخت امداد وکړي شي. رپورټونه وایي د زلزلې نه وړاندې د شام 15.3 میلیونه خلکو ته امدادي ضرورت وو، خو په دې زلزلہ کې نږدې 11 میلیونه نور خلک متاثر شوي دي. د امریکې د دفاعي مرکز پینټاګان وینا ده د امریکې یورپی کمانډ پوځي ماشينري او ماهرین د ترکی د حکومت سره د مرستو لپاره لیږل شوي دي د کوم وختنه چې د ترکی حکومت کړی و.
درمنو اردوونکو وایټ هاوس یا سپینه مانی د جمعې پر اعلان کړی چې ولسمشر جو بایدن به د رواني میاشتې په شلمه نیټه د پولند سفر کوي او هلته به دغه هیواد له ولسمشر او دغه ډول نورو ختیځو اروپایي اتلافیانو سره لیدنه کته کوي. دا بیان په داسې وخت کې مخه تر اغلې چې هم د پرون په ټول اوکراین باندې د روس لخوا توغندي ورېدلې. نور حال پری زموږ له همکار اشفاق مومن څخه خبري.
د برتانی دفاع وزارت په امروزه استخباراتي راپور کې ویلي په اوکراین د روس ورتپل شوې جګړې یو کال په داسې وخت کې پوره کیږي چې روس ته مشکل وخت سره مخ دی. شخصي عسکري ډلې ویګنر ګروپ د رواني میاشتې په اوله کې د روسي پوز په ملاتړ کې د اوکراین جګړې لپاره د قیدیانو تربیه د تړلو اعلان کړي. د برتانی وزارت وایي چې روس دی وخت د مشکل سره مخ دی، زیاتوي چې اوس به روس ارومرو د خپل پوز د سیوا کولو پریکړه کوي، یا به خپل اهداف راکمي او یا به د خپل اسکر عسکرو په اړه باندې کومه بل پریکړه کوي. د برتانیې یاد وزارت زیاتوي چې د قیدیانو هم په جګړه کې دلچسپي کم شوې ځکه چې د اوکراین جګړې په اړه رښتیا ورته معلوم شوې دي. د ویګنر ګروپ لخوا د قیدیانو تربیه کولو پروسې د تړلو یو بل علت د روس دفاع وزارت سره د دوی نیخ په نیغه غلیمی همدا. وایټ هاوس پرون د جمعې په ورځ اعلان کړی دی چې صدر جو بایدن با د رواني میاشتې په شلمه نیټه د پولند سفر کوي او هلته به د پولند د صدر اندریزی دودا او نور ختیز اروپایي ائتلافیانو سره لید کاته کوي. د وایټ هاوس امنیتی چارو صلاحکار جان کیربی ویلی د پروري په چلی رښتما په اوکراین کې د روس د جګړې یو کال پوره کیږي او د صدر بایدن سفر به دا خبره سپینه کړي چې امریکا به تر اخیر وخته اوکراین سره خپل ملاتړ جاری ساتي. دا بیان په داسې وخت کې پرون مخې ته راغلی چې هم پرون ګرد اوکراین کې روس میزایلي بریدونه کړي دي او اولس او اولسی ودانې ویشتلې دي چې ورسره د بجلی قطع کېدو یو بل بحران پیدا شوی. د اوکراین سرخار کیف کې د وایس اف امریکا خبریاله اینا چرنیکووا تر مخه د اوکراین د انرژي وزیر هرمن هالوش چنکو تایید کړي چې په شپږو ځایونو کې د لمر او اوبو څخه د بجلی جوړولو په مرکزونو او ودانیو باندې میزایلي گزارونه شوې دي. د اوکراین صدر ولادیمیر زيلنسکي د روس لخوا میزایلي بریدونه د ناتو غړو هیوادونو امنیت لپاره شریک چیلنج وباله. په خپل ویډیوي وینا کې نوموړي ویل دي چې دا ترخګري ختمیدونکې د ارو مرو دی او درول شي. په زفوریجیا، خرکیف او خمیلین تاسکیا سیمو کې حالات تر ټولو زیات خراب دي. د اوکراین هوایی پوز تر مخه د اوکراین هوایی حملو دفاعي نظام د روس له اړخه گزار کړل شوی یو اویا میزایلو کې یو شپته راغورځولې دي. صدر زيلنسکي وایي چې لبد مرغه دلته گزارونه کیږي، لبد مرغه دلته په هدف شوی خلک موجود دي. د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو وایان سټیفن دوجریک په خبری غونډه کې ویلي چې یوازې په خارکیف کې یو نیم لا کورونه او کاروبار ځایونه د راپورونو تر مخه د بجلی نه محروم شوې دي. په ډونیس کې د جګړې د لومړۍ کرښې نه 13 کیلومتره لري د اوچیریتانی سیمه کې د ملګرو ملتونو لخوا طبي اسانتیاوي، لمریز بلپونه، هایجین کیټس، بسترې او سامانونه ورکړل شوې دي. دی وایي چې په دغه سیمه کې 3600 کسان چې پکې 200 ماشومان هم شامل دي د تیر کال پرورې لمیاشتې راهسې د اوبو او بجلی نه محروم دي. د زیاتوی چې د اوکراین په اکثره برخو کې هم دغه سي بې ثباتي ده. د جریک زیاتوی چې د ترانسپورت د نشټوالي په سبب اکثره خلک طبي اسانتیاو ته رسېدل نه لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي وینا ته په اشاره ویل چې د خطر سره مخ اولسي ودانیو باندې هیڅ قسم برید د قبلونه وړ نه دي او سم د ستدي ودرول شي. د اوکراین صدر ویلي د جمعې په ورځ گزار کړل شوی یو شمیر میزایل د مالدووا او رومانیا هوایي سرحدونه کې تیر شوې دي. دوی ویل چې دا یو بل ثبوت دی چې ترخګری کوم سرحد نه پیژني او نه به یو پیژني. د زیاته کړه چې دا یو بل ثبوت دی چې د اوکراین تحفظ د نړۍ او اروپا تحفظ کول دي. یا په ساده ټکو کې هر هغه هواد چې ژوند غواړي. مالدووا په خپل هوایي سرحد کې د روسي میزایلو تیرېدل او په سر د روس سفیر را بلل او ورته یې ګیله کړې ده. بلخو د رومانیا دفاع وزارت د اوکراین هغه راپور رد کړی چې ګینه د رومانیا په هوایي حدودو کې د روس میزایل تیرې شوی، خو تایید کړی دا چې د مالدو ول پاسه تیرې شوی. د امریکا خارجه وزارت وایان ویدانت پټیل د اوکراین د وو په اړه ویلي رومانیا او مالدو ته د وخت د روس لخوا د خطر هیڅ کوم نخې نخانی نخکاری.
دا د وایس اف امریکا دی وخت پرونه ده.
د امریکا چارواکي وایي د یو اس 2 جنگي الوتکې د جمعې په ورځ یو ناپیژندل شوی الوتونکی ماشين یا فلاینګ ابجیکټ د الاسکا له پاسه په الوت و راوغورځوه. هند د چین د بیلون د راغورځولونه یو ونی ورسته بل پیخه ده. نور حال پریز موږ همکار ما وشل وړاندې کوي.
د امریکا چارواکي وایي د یو اس 2 جنگي الوتکې د جمعې په ورځ یو ناپیژندل شوی الوتونکی ابجیکټ یا ماشين چې د الاسکا د پاسه په الوت و راغورځولې. دا د چین د بیلون یا پوکنې د راغورځولونه یو اونې پس بل پیخه ده چې د امریکا په فضا کې شوې ده. د پینټاګون ویان بریګیر جنرال پیټریک رایډر وای سایډ وندر میزایل دا ماشين وشتلې چې د یو موټر عمره وجود لرلو. د وایټ هاوس ویان جان کیربی ویل مونږ ته معلومه نه ده چې دا د چا دی او دا هم نه ده معلومه چې دی الوتونکي ماشين سفر د کوم ځای نه شروع کړو. وایټ هاوس وایي صدر بایدن د ماشين د راغورځولو امر کړی وو. په 4 فروری یو بل یو ایس 22 جهاز یا بیلون یا پکنې په هوا کې وشتلې وه چې امریکایي چارواکي وایي چین د سار کولو په غرض الوزولې وه. چینی دې یو اونۍ په امریکا او د کینیډا په لږ برخه البتله. چین ویلي دغه پکنې د موسم د معلومولو او تحقیق لپاره پریښودې شوې وه خو هواګان ورلرخ بدل کړی وو. تنی قانون سازانو د بایدن په حکومت نیوکې کړي چې ولې د چین بیلون زر تر زر وشتل نه دی. د امریکا د پوز په مشوره پوکنې وشتلو ته ځکه انتظار شوی وو چې یو وار دا د سمندر حدود ته ورسي نو بیا د راغورځول شي چې د ټکرو نه یې چا ته څه زیان ونه رسي. پینټاګون او وایټ هاوس د تازه وشتل شوی ماشین پاک لا نور تفصیل نه دی ورکړي خو ویلي دي دا د چین د پوکنې په نسبت ډیر ورکوټي وو. دی بی پایلټ الوتونکي ماشين په 30 فوټ اوچتوالي البت کولو چې اف 35 جنگي الوتکې پنخه کړو. چارواکي وایي د ماشين ټوکړي د امریکای د الاسکا په سمندر کې غورځېدلې چې د چین د پوکنې په نسبت به په اسانه ترلاسه شي.
نو اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ووا راپورونه مو اوریدل او اوس هم یو اداریا چی د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د ډیجیټل ټیکنالوژي په ذریعه اقتصادي وده ممکن کیدی شي. دا د صفه سوتره زیست روزګار او معلوماتو ته د رسایي سبب ګرځېدی شي او د امن او سلامتیا په قائمولو کې لوی لاس کولی شي. خو ظالم او امیرانه حکومتونه عمده ټیکنالوژي د خلکو په خپلو پنجو کې د ساتلو، صحیح معلوماتو ته د خلکو د رسیدو په لار کې د خندانو دراولاړو او د غلطو او د دروغو معلوماتو خورولو د پاره استعمالي. دا امیرانه حکومتونه ډیجیټل ټیکنالوژي د خپل مخالفینو د خاموشه ساتلو او د دوی په ښکارا کړو خیالاتو د قدغن لګولو د پاره هم استعمالي. د همدې ټولو وجوهاتو ترمخه د هالند د خارجه چارو د وزارت په وینا په کال 2011 کې د آنلاین ازادۍ یو اتحاد قائم کړی شو. موجوده وخت کې د دنیا د 15 برازمنو 15 ملکونو د دې اتحاد غړي دي. د امریکای د خارجه چارو د محکمې ویان خاغلی نت پرایس خپل یو بیان کې ویری دي چې د آنلاین ازادۍ یا د فریډم آنلاین اتحاد د ملکونو اکی یو داسي نړیوال ګوند چې د انټرنیټ په ذریعه د بشري حقوقو د احترام کې دوه د مقصد دوران لخوازولو او د دې مرستې کولو ته ځان وقف کړی وي. خاغلی نت پرایز زیاته کا چې د دې اتحاد مقصد د انټرنیټ د یو با مقصده محفوظه او د قابل اعتماد عالمی نتورک حیثیت مضبوطول دي او د دې خبرې یقیني کول دي چې د خلکو کوم بشري حقوقونه چې دوی ته د انټرنیټ نه بغیر حاصل دي نو چې د دوی دا تسلی وکړي شي چې د دوی د دې حقوقونو د انټرنیټ د لارې هم تحفظ شوی دی. امریکای سخت کال د آنلاین ازادۍ د اتحاد مشري تر لاسه کړی دی. په دې موقع د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکای د آنلاین ازادۍ د اتحاد په کال 2011 کې د جوړېدو نه راپدې خو په ډومبي ځل د دې ګوند مشري تر لاسه کړې ده. موږ د خپل مشرای په دې دوران کې د اتحاد د نور مضبوطولو او اثرناک جوړولو او دیتا د ممکنه پیښو د خطرو تابعیا کولو ته خپل ټول پام ګرځولې دی. خاغری بلینکن زیاته کا چړمبه بمون د بنیادی آزادو د تحفظ غونډې د اتحاد بنیادی مقصد تخپل ټول پام ګرځو چې پکې هم خیالو حکومتونو ولسی مواشرو ټکنیکی کمپنو او واستوګونو سره په شریکه د کار کول مقصد هم شامل دی چې غرضی انټرنیټ ته د رسایي د تعالی تر وکولو د کوششونو مخنیوي کول دي. دویم دا چې موږ به د ډیجیټل ټکنالوژي د غلط استعمال خلاف مضبوط ادریغو. د داهم اوې چې کله نور مخالف حکومتونه د خلکو د سارنې ټکنالوژي استعمالي نو چې زمون حکومتونه په دغه موقع د بشري حقوقو د حفاظت حفاظتی اقدامات کولو جوګوی دریم دا چې مونږ به راپورته کیدونکو ټکنالوژي غیر چاپیر اصول او قاعده ثابتوله یو شکل ورکو چې پکې د مصنوعي مخبره د موارد ترقه او د دې د استعمال او د وړاندې نه د موجودو قاعده ثابتو د نفاذ اقدامات شامل دي. او سلورم دا چې مونږ به ډیجیټل نظام کې د ذکر شوو مقصدونو د مضبوطولو کار جاری ساتو او په دې کې د خزو جنکو هم جنس پرستو د کمشمیره نسلی او مذهبي فرقو د مازورو او د کمزورو خلکو په حق کې ذکر شوو خبرو لبا ود ورکو. خاغری بلینکن نور اوی چې د انټرنیټ د ایجاد نه راپدی خو مونږ دا وخت د دې د مستقبل د تحفظ په حواله په یو فیصله کون مور ولاریو. د خارجه چارو وزیر خاغری بلینکن خپل وینا په دې مختصر الفاظو کې ختمه کا چې مونږ به په دې لړ کې چټک او مطلبي اقدامات کوو ځکه چې مونږ د انټرنیټ مستقبل لا خپل اقدار سره په سمون کې سره جوړښت ورنکو نو عامرانه حکومتونه برانه په دې کار وړمبه شي.
درنو خبرونه اوردونکو د وایس اف امریکا ډي وا تاسو دا ټول راپورونه او خبرونه کولای شئ د وایس اف امریکا ډي په ویب پاڼه فیسبوک پاڼه او دا ډول یوټیوب ټوئیټر انستګرام باندې هم وګورئ. دا نننی راپورونه هم تاسو کولای شئ د وایس اف امریکا ډي په فیسبوک پاڼه باندې وکتلای شئ. د دې خبرونه کوربه مجاهد جواد هم پروډوسر زموږران همکار ارباب محمود علي او په تخنیکی و انجنیر رشوان. تاسو تر بل خبرونه پوري پلو یا لاس پر روغ جوړو خوشاله اوسئ.